द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د وایس اف امریکا دیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زبر خبر شهر کلی وایم نن د شورو ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته ملګرو ملتونو په افریقایي هیواد کینیا غږ کړی چې د پاکستان د خبریال ارشد شریف د پوراسراره وجنې په اړه بشپړه پلټنې وکړي په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې او د خبریالانو تنظیمونه تور لګوي د هغه په وجنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی د خیبر پختونخوا پېښور سره څیرمه د باړې تحصیل په یو امنیتي چک پوسته باندې بیګا په یو ترهګر برید کې دوه امنیتي عسکر جوبل شوي دي پرون هم د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د امن لخکر په دفتر برید کوونکي دوه تنه وجل شوي او په لکی مروت کې د امنیتي عسکرو په یو ګاډي وسلوال برید کې شپږ پوځیان جوبل شوي او د افغانستان دپاره د یورپي یونین خصوصي استازي تامس نیکلاسن ویلي ډیر خلک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بدلېدو په اړه هیله مند دي بلخوا د ګیلپ تازه سروې ښایي افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه او سنگاپور تر ټولو پرامنه هیواد دی او اوس د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو په افریقایي هیواد کینیا غږ کړی چې د پاکستان د مشهور خبریال ارشد شریف د پوراسراره مړینې په اړه بشپړه پلټنې وکړي په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې او د خبریالانو تنظیمونه تور لګوي د هغه په وجنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس کېدلی شي بل پلو تر پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده د کورنو چارو وزیر رانا سلام الله په خپل یو بیان کې ویلي په دغه تحقیقاتي ډله کې د ایفای او د استخباراتي ادارو لوړ پوړي چارواکي شامل دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د ارشد شریف قتل یو هدفي وجنه بللی او ویلي نوموړي ته د خپل صحافت په اساس ګواښونه ورکړل کېدل خو په ډاګه کړی نه ده چې چا ورته ګواښونه ورکړي وجل شوي خبریال ارشد شریف په وخت په وخت د پاکستان په پوځ او ادارو نیوکې کولې او د ځینو سیاسي مشرانو خلاف یې د غیر قانوني اساسو د ثبوتونو ښکاره کولو خبرې هم کولې ارشد شریف د اکتوبر په 13 نیټه د کینیا نیروبی ښار سره نږدې پولیسو په ډزو وجلی وو د کینیا پولیسو د ارشد شریف د وجنې د پیښې په اړه خبره کړې خپل لومړی خبر پاڼه کې ویلي وو پولیسو د غلط شناخت له کبله په هغه موټر ډزې کړې وې چې ارشد شریف پکې سور وو د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج نن یعنی د شروع په ورځ 600 درجو نه زیات غورځېدلې او پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې نوره کمه شوې ده اقتصاد پوهان وایي د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج ټیټېدل او د روپۍ د غورځېدلو لوی علت په ملک کې سیاسي بې ثباتي ده په پاکستان کې دا نوی اقتصادي بحران په داسې حال مخې ته راغلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون اعلان کړی چې د جمعې په ورځ به د لاهور نه اسلام آباد ته د حکومت په ضد لانګ مارچ کوي د ماشومانو او ښځو د حقونو غیر دولتي تنظیمونو سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او سنټر فار ریسرچ ډیولپمنټ اینڈ کمیونیکیشن په خپل تازه رپورټ کې ویلي د 13 ستمبر په میاشت کې د هیواد دننه 1,120 ښځې تښتول شوي او نږدې 201 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي پیښور سره څیرمه د خیبر ضلع باړه تحصیل کې په یو امنیتي چک پوسته د نیمې شپې شوي برید کې دوه امنیتي عسکر جوبل شوي دي دا برید چې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې ځایي باړه سیاسي اتحاد په دویم وار د بدې امنیتي وضع په ضد د جمعې په ورځ تیرا کې د امن لاریون اعلان کړی دی پرون هم د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د امن لخکر په دفتر برید کوونکي دوه تنه وجل شوي او په لکی مروت ضلع کې د امنیتي عسکرو په یو ګاډي وسلوال برید کې شپږ پوځیان جوبل شوي وو د افغانستان دپاره د یورپي یونین خصوصي استازي تامس نیکلاسن ویلي ډیر خلک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بدلېدو په اړه هیله مند دي نوموړي دا خبره په یورپي پارلیمنت کې د افغانستان په حالاتو د یوې غونډې په وخت کړې ده نوموړي ویلي ډیر خلک د طالبانو د حکومت تر ډیره وخته په پاتې کېدلو باوري نه دي ولې چې تروسه د دوی حکومت نړۍ نه دی منلې او نو ورسره نړیوالې مرستې کیږي. اخوا د ګیلپ تحقیقاتي ټولنې په خپله نوې سروې کې ویلي، افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه او سنگاپور تر ټولو پرامنه هیواد دی. په ایران کې د کوردۍ میرمن محسا امینی د سلویختۍ په مراسمو کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون کړی او په ټول ملک کې د هغې د مړینې په ضد د نورو احتجاجي مظاهرو ګواښ کړی. د ایران پولیس په دې موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. یعنی شاهدین وایي په پایتخت تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې هم د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي او یو شمیر سیمو کې درنې مظاهرې شوي دي. د اسرائیل صدر اسحاق هرزوګ پلان لري چې د امریکا صدر جو بایډن ته په یوکرین کې د ایرانی ډرون د استعمال ثبوتونه ورکړي. یوکرین هم ویلي په یوکرین کې په بجلیګرو د ایران بې پایلټ ډرون کارول کیږي چې روسیه تردید کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. پرون د اکتوبر په 15مه د خیبر پختونخوا په دوو ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې دوه بریدکونکي وجل شوي دي او شپږ امنیتي عسکر ژوبل دي. پولیس د دې دواړو پیښو تایید کړي او وای پرون یعنی د نهه اسی شنبه په ورځ ډیر اسماعیل خان کې د امن لخکر په دفتر بریدکونکي دوه تنه وجل شوي دي او په لکی مروت ضلع کې د امنیتي عسکرو په گاډي وسلوال برید شوی دی. د دې خبريال عدنان بیټنی د دې پیښو تفصیل خپل رپورٹ کې راکې.
پولیس د دواړه پیښې تایید کړې او وی ویل پرون د نهه اسی شنبه په ورځ ډیر اسماعیل خان کې د امن لشکر په دفتر بریدکونکي دوه تنه وجل شوي او په لکی مروت ضلع کې د امنیتي عسکرو په گاډي وسلوال برید شوی دی. د ډیر اسماعیل خان پولیسو ایو افسر ډی ایس پی محمد عدنان وایي صف امریکا ډیفا ته وویل تیر ورځ د صدر تاڼې په حدودو کې د امن لشکر رضاکارو او وسلوال ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکښې دوه مشکوک برید کوونکي وژل شوي دي.
ان کے جو رضاکار جو وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے تو اس فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے دونوں جو اٹیکر تھے وہ مارے گئے ہیں. ابھی آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوئے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کیا نام ہے ان کے.
هغه ول د وژل شوي کسانو پیژندګلو رد شوي خو د هغوی د قبضې څخه وسله او نور چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه دوی د وژل شوي کسانو جسدونه له ځان سره وړي تر اوسه دوی پیژندګلو رد شوي او په دې اړه له ندراسه هم مرسته غوښتل شوې ده. د دغه برید ذمواري هم تر دې مهاله څه په غاړه نه ده اخیستې. خو د پولیسو افسر وایي نامعلومه کسان په موټرسایکل رکشه کې راغلي وو او هڅه کوله چې په عرفان کالونۍ کې د امن لشکر مشر نورعالم مسجد په دفتر برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د امن لشکر مشر او د هغه وراره سراج مسجد د برید پر مهال په دفتر کې موجود وو. د پولیسو افسر اول د ډی ای جی په مشرۍ د ډی خان پولیسو مشر ډی پی او او سی ټی ډی ډی ایس پی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. بل لور ته لکی مروت ضلع کې پرون د امنیتي ځواکونو په ګاډي شوې حمله کې د پاکستان د پوځ شپږ عسکر ژوبل شوي دي. د لکی مروت پولیس ویان شاهد حمید وویل امنیتي عسکر هغه مهال ژوبل شوي کله چې وسلوال د لکی مروت په میوالي سړک پیرواله موړ سیمه کې د دوی په ګاډي برید وکړو. د ویان په وینا تون لارو د امنیتي عسکرو په ګاډي توغندیو او وسلو برید کړی چې پکښې ګاډی په بشپړ توګه زیانمن شوی او د لومړی معلوماتو له مخې د پاکستان پوځ شپږ عسکر پکې ژوبل شوي دي. هغه ویل له برید وروسته امنیتي ځواکونو او پولیسو په سیمه کې د برید کوونکو د نیولو لپاره لټون عملیات پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمواري په غاړه اخیستی او په برید کې پوځي عسکرو ته د ګڼو مرګژوبلو زیان اړولو دعوا کړې خو پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. لکی مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د پنجاب میوالي د خیبر پښتونخوا د کرک ډیره اسماعیل خان بنو او ټانګ تر څنګ قبایلی ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان سره لکې تری دي. تر دې پیښې یوه ورځ وړاندې هم د لکی مروت په عبدالخیل سیمه کې د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن په ګاډي چاودنه شوې. پولیسو ویلي په چاودنه کې افسر او عسکرو ته کوم زیان نه و اوښتی او ځوابي ډزو کې د یوه برید کوونکي د وژلو دعوه شوې. عدنان بیٹنائی ڈیوا ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا پېښور خار سره نږدې د خیبر ضلع باړه تحصیل کې په یو امنیتي پوسټ د نیمې شپې شوي برید کې دوه امنیتي عسکر جوبل شوي دي. دا برید چې ذمهواري یې چا په رسمي توګه وسه پورې نه ده قبول کړی، په داسې وخت کې مخې ته راغلی کله چې ځایي باړه سیاسي اتحاد په دویم وار د بدې امنیتي وضع پر ضد د جمعې په ورځ په تیرا کې د امن لاریون اعلان کړی. نور تفصیل په ابراهیم شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
په باړه کې د پولیسو او ځایي سرچینونو ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه وسلوال برید بیګا د نیمې شپې د سپا په علاقه کې د سپیرډیم سره نږدې په یو امنیتي پوسټ شوی، کوم کې چې د پولیسو په وینا دوه امنیتي عسکر ژوبل شوي. وسلوال برید کوونکي چې په جنګلوي او د کوم وسلوال تنظیم سره تړاوې په سمدستي توګه نه دی معلوم شوی، د پیښې نه پس په تیښته کې کامیاب شوي. باړه کې د دې نه وړاندې هم د پولیسو او امنیتي عسکرو په ضد دغه سي هدفي بریدونه شوي وو، او د بیګا شپې شوي دغه تازه برید ایو سی دن کیو زربیا د امنیت پر اندیښمنه کړی.
نو سکیورټی نه خوان اندیښمن داسې دي چې لکه د امن مرچونه او شول دا په کمپنی او د شول ټارګټ کینګ راوت با تا قانونه کیږي بالکل دغه نه مطمئن ځکه نه یو نور ثرو اوس هغه امن یا هغه سکیورټی یو سړی دا ګمون نشي کولای چې زبې دلته مخزو.
خدا چې د خیبر ضلع باړې تحصیل کې ولید پر لپسې دغه بریدونه مخې ته راځي، د دې په اړه یو امنیتي څیړنکار او د پېښور سره تعلق لرونکی خبریال افتخار فردوس ګڼي چې د پخوانی لښکر اسلام ځینې کسان په دې رستو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلو سره یو ځای شوي، نو ځکه دغه سي پېښې مخې ته راځي.
خیبر ایجنسی چې کوم ټریډیشنلی او دغه وو د کوم تنظیمونه وو نو هغه د سی اپریشن نه پاسې دی هغه خلاص کړ اسلام په خپل خو چې دغه ختم شو او هغه نه چې کوم کسان چې دغه دلی وو دغه هغه فیملی وو نو هغه هغه تاسو په سره دی هغه ملاو شوی دی هغه کې دای شم شته هغه دې کې دې دې هم شته نو خلک لوکل دی هغه دې چې دغه لکه زنګ نه مې چې دغه معلوم څه دا ورته په دې کوم لار کې مختاري کوم لار کې نو هغه د وژنې نشته د کومو پرابلم چې دا تاسو
امنیتی څارنکاران زیاتوي چې د باړې او تیرا په ځینې غریزه علاقو او د پېښور سره نږدې په برکمبرخیر علاقه کې اوس هم د طالبانو او داعش ډلې پلویان موجود دي، او دا کسان مسلسل د خپلو ډلو د مشرانو سره څوک چې د پولي پورې غاړه د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې میشت دي په رابطو کې دي او په پټه تګ راتګ هم کوي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د باړې قومي مشرانو هم دغه کسانو د پېژنګلوي او د هغوی په ضد امنیتي ادارو سره د څه قسم مرسته کولو په غرض قومي سرشتي او د امن کمیټې جوړ ولونه انکار کړی وو. بل اړخ ته پسیمه کې د بدی امنیتی وضع او دغه سي وسلواله بریدونو په ضد باړه سیاسي اتحاد یو ځل بیا د تیرا په باغ ملدین خیل علاقه کې د روانې جمعې پر ورځ د امن لاریون اعلان کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي. د ماشومانو او خزو د حقوقو غیر سرکاري تنظیمونو سستینبل سوشل ډیولپمنت ارګنایزیشن او سنټر فار ریسرچ ډیولپمنت اند کمیونیکیشن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د ملک تننه 1,300 خزي تختول شوې دي او نږدې 201 ماشومان د جنسي تیرو نه خښوې دي. د ماشومان او خزو د حقوقو فعالین په ملک د خزو او ماشومان خلاف مخ په زیاتیدونکو جرمونو مهم علتونه د سزاګانو ټیټه کچه، د متعلقه قوانینو نه د خلکو ناخبرتیا او متعلقه ادارو ته د متاثره خلکو رسایي نه کېدل خي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین راکړي.
په رپورت کې داشمیرې تشویشناکه ګرځول شوی او وایده دې معنی دا ده چې پنجاب صوبه کې اوسطن هر ورځ 28 خزې اغوا کیږي. په خیبر پختونخوا صوبه کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم د حوالور پروګرام منیجر شاهانا شاه وایس اف امریکا ډیوته وای حکومتونه د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین خو جوړ کړي، ولې بیا د دې د نفاذ د کمزوري طریقې کار لکبل په دې سم عمل نه کیږي.
بارہ کے جو کمپلین میکانزم دے اگر کمپلین والا ادارے جو دی اگر بیا موږ سره نه یې خځه چې دی چرته کمپلینټ لاړ شي.
په رپورټ کې د پنجاب پولیس لخوا د ورکړې شوو شمیرو په اساس ویلي شوي چې د ستمبر په میاشت کې ټوله صوبه کې 491 خځې د بدکارې ښکار شوې دي. دغه رنګ رپورټ کې ویلي شوي چې په پنجاب صوبه کې د ستمبر د میاشتې پر مهال د پولیسو سره د ښځو د وژنې 115 مقدمې هم درج شوې دي. او په دې رپورټ کې د ماشومانو پر ضد د جرمونو په حواله د پولیسو د خولې لیکل شوي چې په پنجاب کې د ستمبر په میاشت کې 218 ماشومان د جنسي تیرو نښه ګرځول شوي دي، او د دې ترڅنګ د ماشومانو د لوسو ویډیوګانو جوړولو 4 مقدمې هم درج شوي دي. رپورټ وایي په دغه صوبه کې 201 کم سلويخ ماشومان تښتول شوي هم دي. د غیر دولتي تنظیمونو لخوا جاری کړی شوی د تازه شمیرو کې د پولیسو د خولې ویل شوي چې په سند صوبه کې د ستمبر په میاشت کې یوازې د کراچۍ په 2 ضلعو کې 216 ښځې تښتول شوي، او د دې ترڅنګ دغه ښار کې 4 ماشومان هم اغوا کړی شوي دي. په رپورټ کې ویلي شوي چې سند صوبه کې 4 ښځې د کورنۍ تشدد نښه ګرځېدلې او 12 ښځې د جنسي زیاتۍ ښکار شوي دي، او دغه رنګ په صوبه کې 11 ماشومان هم قاچاق کړی شوي دي. د غیر دولتي تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن مشر سید کوسر عباس وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دا پیښې ورځ تر بله زیاتېږي، او دا د هیواد د انصاف په نظام پوښتنې راولاړوي.
هغه
وایي په دې ټولو کیسونو کې ککړ مجرمانو ته د سزا ورکولو کچا لا هم د 1% نه کمه ده. په رپورټ کې د بلوچستان صوبې د پولیسو د خولې لیکل شوي چې دغه ایالت کې په ښځو د جسماني تشدد 2 کیسونه رپورټ شوي دي، او د پولیسو سر د ښځو د تښتولو 15 مقدمې هم درج شوي دي. رپورټ زیاتوي چې په بلوچستان کې د ستمبر د میاشتې دوران 4 ماشومان تښتول شوي او 3 نور ماشومان د جنسي زیاتی نښه ګرځول شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د ماشومانو او ښځو پر ضد د جرمونو د سیوا کېدو غټه وجه د قوانینو څخه د خلکو ناخبرتیا او اړوند ادارو ته د خلکو رسائی نه کېدل دي.
بنیادی سیدین هغه زمونږ روایت دی، او په هغه روایتو کې زمونږ ماشومان او زنانا چې دغې سر هر قسم زیاتی کیږي، په هغه باندې د قانون دروازه ټکول چې دی دا شرم ګڼل شي. څلورمه خبره دا ده چې که فرض کړه د دوی رسائی الته کې هم شي، نو الته هغې ته انصاف نه ملاویږي، او که انصاف هغې ته ملاویږي نو هغه یو خو ډېر زیات پیچیده دی، بل دا ده چې هغه دی پیسو په لحاظ سره.
د غیر دولتي تنظیم په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د خیبر پختونخوا پولیسو دوی ته په دې اړه کمې شمیرې نه دي ورکړې، خو رپورټ زیاتوي چې د مطبوعاتو تر مخه په صوبه کې د ستمبر په میاشت کې 21 ښځې تښتول شوي، 12 ښځې د جنسي تیرو ښکار شوي، او دغه مهال 14 ماشومان هم تښتول شوي. په رپورټ کې ویلي شوي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې 15 ماشومان وژل شوي او 4 د جنسي تیرو نښه ګرځول شوي دي. په رپورټ کې ویلي شوي چې د ستمبر په میاشت کې د اسلام آباد څخه 20 ښځې تښتول شوي، او د مطبوعاتو تر مخه د ښځو سره د جنسي زیاتی 11 کیسونه رپورټ شوي دي. دغه رنګ په دې رپورټ کې ویلي شوي چې د اسلام آباد څخه 11 ماشومان قاچاق کړي شوي دي، او 6 ماشومان د جنسي تیرو نښه ګرځول شوي دي.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. ملګرو ملتونو یا متحده قومونو په افریقایي ملک کینیا غږ کړی دی چې د پاکستان د مشهور خبریال او انکر پرسن ارشد شریف د پور اسرار مړینې په اړه دې مکمله پلټنې وکړي او نتیجې دې عامې کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره یو تفتیشي ډله هم جوړه کړې ده. د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په خپل یو بیان کې ویلي په دغه ډله کې د اف ای اے او د استخباراتي ادارو لوړپوړي چارواکي شامل دي. د خبریالانو تنظیمونو امید څرګند کړی دی چې د ارشد شریف د وژنې دغه پلټنې به سن سن نتیجې مخې ته راوړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو د پاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې چې د پیښې شفاف پلټنې وکړي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال ویان سټیفن دوچاریک په واشنگټن کې د خبریالانو سره خبرو کې ویلي د ارشد شریف د مړینې غمجن رپورټ لیدو وروسته ګڼي چې بشپړی څېړنې ته اړتیا لري، هغه ټینګار وکړو چې د پیشي د څېړنې د بشپړیتوب وروسته دې زر تر زر د څېړنې رپورټ خپور کړی سي. د دې څخه وړاندې امریکا هم د سینیئر اینکر پرسن ارشد شریف په مړنی خواشنی ښودلې او د کینیا له حکومت څخه د پیشي بشپړې پلټنې غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې د جرنلستانو د حقونو نړیوالې ادارې ریپورټرز وداؤٹ بارډرز مشر اقبال خټک وی او ای ډیوا سره خبرو کې فایم پاکستان ستر جرنالیست ارشد شریف د یکشنبه په ورځ د کینیا پایتخت نیروبی ته نږدې د ډزو په یوه پیښه کې ووژل سو او د کینیا د پولیسو تر مخه د غلط شناخت له کبله پر هغه موټر ډزې سوي وې چې ارشد شریف پکې سپور و. خو د ارشد شریف کورنۍ ته کینیا د پولیسو دغه تفصیلي څرګندونې رد کړي او د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خپل په یو بیان کې ویلي چې په کینیا کې د ستر خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د حقیقتونو معلومولو لپاره د لوړې کچې د تحقیقاتي ټیم جوړ کړی سوی چې په کې د اف آی اے او استخباراتي ادارو لوړ پوړي چارواکي شامل دي. تر جرنالیست عامر متین وایي
یونائیټیډ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس سے ایک جو ہرڈل تھا
ملګر ملتونو لاړه د پلټونو غشتنی ورسته به کینیا کې پلټونو کې خند لري سي او د غرنګ به نه یوازې په پاکستان بلکې کینیا کې هم پلټنی وسی. او کچری د ملګرو ملتونو د څارلاندی دغه پلټنی وسی نو زیاتی باوري کړل کېدای سي. د ارشد شریف له وژلو وروسته په داسې حال کې چې خبریالانو ټولنې د پیشي شفاف پلټنو غوښتنې کوي، پر ټولنیزو رسنیو هم یو کمپاین پیل شوی چې پکې پر فوج تورونه لګول کیږي. پخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ ویلي وو ارشد شریف ته د نامعلومه ټلیفوني نمبرونو څخه ګواښونه کېدل چې له سببه دوی هغه ته د هیواد څخه بهر تلو سلا ورکړې وه. بل پلو ته د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرال بابر افتخار تیره ورځ د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د خبریال ارشد شریف پر وژنې افسوس څرګندونه کړې او د حکومت څخه ارشد شریف د وژنې وروسته د لګول سوو تورونو د بشپړې پلټنې غوښتنه کړې او ویلي دي باید معلوم کړی سي چې له دې کمپاین څخه څوک ګټې پورته کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزا بینچ د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ته احتجاجي لاریون پرست حکم جاری کولو خواست رد کړی دی. خو بینچ کې شامل جسټس یحیی افریدی وړاندې د 15 مئی لانګ مارچ په سر عمران خان ته د عدالت د سپکاوي نوټیس جاری کړی دی. سیډونکو خبرداري ورکوي د عمران خان د ځلې احتجاجي لاریون او د دې د مخنیوي لپاره حکومتي ګامونو لامل جمهوریت سیاسي نظام د خطر سره مخ کېدلی شي. د اسلام آباد نه په دې خبريال پیرویراچا تفصیلی ریپورٹ راکئی.
مطبوعاتی ریپورٹونو تر مخه بینچ کې شامل مشر قاضی عمر عطا بندیال په شمول سلور ججانو په دې اړه عمران خان ته نیخ په نیغه نوټس جاری کولو په ځای له هغه نه صرف سپیناوی غوښتلې دي. نننۍ اورېدنې په وخت اډیشنل اټارنی جنرل یا حکومتي څارنوال عامر رحمان دلیل پورته کړ چې 15 مئی لانګ مارچ په وخت د عمران خان د ګوند مهم لیډرانو عدالتونو او مرکزي حکومت ته باور ورکړو چې د دې احتجاج به د اسلام آباد کې د حکومت سره ټاکلې شوې زیاده مخکې ناراضي قوتری کې انصاف ګوند د دې سر غړوله کړو او احتجاجي مظاهرین د اسلام آباد بلو ایریا علاقې پورې راغلي وو. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راتلونکي جمعې دروازې نه لاهور څخه اسلام آباد پر د بل یو احتجاجي لاریون اوښکلو اعلان کړی دی او په دې ترڅ کې نن سیالکوټ کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا کې هغه صدا سے ویلي
وہ حق بھی ملے گا الیکشن کے ذریعے.
عمران خان پخلی او کچھ دوی احتجاج به تر اغه جاری وی تر سوچ ملک کی د نوې انتخاباتو اعلان نشي. مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه اواز د عمران خان سمدستی انتخاباتو منلو نه انکار کړی دی، خو حکومت دا پخلی هم کوي چې عمران خان ته به اسلام آباد باندې د چړای اجازت نه ورکوي. د غلاریون پترس کې مرکزی حکومت د اسلام آباد شارع دستور چرته چې د پارلمان، سپریم کورټ او نور مهم ریاستي ودانۍ دي د دې کنټرول فورس ته سپارلو پریکړه کړې ده. د کورنو چارو مرکزی وزارت د اسلام آباد د حفاظت لپاره د سند څخه د پولیسو او د رینجرز او د اف سی په زرګونو سرتیرو اسلام آباد کې په ځای کولو پریکړه هم کړې ده. سیلون کی حسن اسکری وای عمران خان دا ځل ځکه د ډیر لوی اولسي طاقت سره احتجاجي لارون اوښکل شي چې اوس په پنجاب کې هم د هغه د ګوند حکومت ته
لگتا یہ ہے کہ جمعے کو تو سٹارٹ ہوگا کے اندر دونوں طرف ریسٹریٹ کی ضرورت ہے، ورنہ اگر معاملے بگڑ جاتے ہیں تو اس کا نقصان پورے سیاسی عمل کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے.
هغه ویل د عمران خان د احتجاجي لاریون د اعلان په سر دا وخت د پاکستان سیاسي ماحول د بے باورۍ ښکار شوی دی. حسن عسکری په خبره احتجاجي لاریون ګډونوالو او حکومت ترمنځ د ټکراو لوی خطر دی چې له امله سیاسي جمهوري نظام ته زیان رسیدلی شي. بل اړخ ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په فوجي اسټابلیشمنت باندې د احتساب قومي اداره کنټرول کولو تور هم لګولی دی. د مباحثه نړیوال فورم آکسفورد یونین ته وینا کې عمران خان دریس پر کړل چې هغه د خپل واکمنۍ په محل هغه وخت په کرپشن کې ککړ لوی ملکی سیاست مدارانو په ضد قضیې فیصله کول غوښتل. خو د عمران خان په خبره د پاکستان فوج د دې قضیو نه سترګې اړولې او داسې دومره لویه مسله نه ګڼله. دا په داسې وخت چې د پاکستان انتخابي کمیشن توشاخانی نه سرکاري ډالۍ خرڅولو په سر غلط بیانې په تور عمران خان نا اهل ګرځولې دي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د موجوده واکمن پی ڈی ایم لخوا احتساب قانون کې د بدلونونو په ضد د عمران خان د خواست اورېدنه هم کوي. او بنچ کې ناس یو قاضي منظور علی شاه ویلي هغه په دې حیران دی چې عمران خان خپل خواست کې فوج د احتساب د ادارې د کنټرول نه بهر ساتلو باندې اعتراض ولې نه دی پورته کړی. وړاندې نه د پاکستان فوج څو وارې ملکي سیاسي چارو یا د احتساب اداره کې د څه قسمه لاسوخنې تورونه رد کړي دي او د بې اساسه ګرځولي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د سیاسي بے ثباتۍ لاملا د ونډو بازار د شپږ سوو درجو نه زیات غورځېدلې او پاکستانی روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کم شوی دی. د اقتصاد او پوهان وای په پاکستان کې د سیاسي بے یقینۍ لوجې د ادارو او اولس ترمنځ د تصادم خطرات سیوا شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د لاریون د اعلان وروسته د کاروباریانو اعتماد هم راکم شوی دی چې په وجه په مارکیټ کې منفی رجحان لیدل کیږي. د ډیوه خبریال ریاض حسین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکړي.
پاکستان کې د ونډو بازار غورځېدلی او روپۍ بې قدره شوې. دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکې وزیر اعظم عمران خان پرون اعلان کړی چې د جمعې په ورځ د لاهور نه اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. اقتصاد پوه او په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د عمران خان د اعلان وروسته د ادارو او ولس ترمنځ د کړکیچ اندېښنه راپورته شوې او د هغې اثرات نیغ په نیغه د ونډو په بازار پریوزي. دیوائی پاکستان چې د ایف اے ٹی ایف د خلنوم لړ څخه بهر شوی د هغې سره په مارکیټ کې مثبت تاثر جوړ شوی وو، خو د سیاسي بے ثباتۍ سره د کاروباریانو اعتماد بیا بې ځای شوی او اغیزې ښکار شوی دي او باید چې حکومت او ادارې د سیاسي ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان سٹاک ایکسچینج د ویپانې تر مخه نن سهار کاروباري ورځ مارکیټ په 2190 درجه روان شوی او ماسپخین په 2 بجې 611 درجه راکم شوی وو. د دې ترڅنګ په انټر بینک مارکیټ کې د روپې په مقابله کې ډالر 10 پیسې ګران شوی او د ډالر بیا په انټر بینک مارکیټ کې 240 روپې او 30 پیسو تر رسیدلې. 13 ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 219 روپې او 30 پیسې وا، خو په پرانستي مارکیټ کې د کاروباریانو په وینا دا وخت په مارکیټ کې یو ډالر په 240 روپې خرڅيږي. په خیبر پښتونخوا کې د پیسو کاروباری انور شاه وی ویډیو سره د خبرو په محل د مارکیټ صورتحال صدا سي بیان کړو.
موږ ډالر اگر 222 کی اخلو او 224 کی خرڅو جی کنه مین ریزن خو مدار چې سیاسي استحکام نشته کنه دومره اپ او اپ ډاون او دغه چې راځي دا خو مین وجه مدار ایشو دا ټوله سیاسي استحکام نشته د ملک کنه
د پاکستان اقتصاد چې دا وخت د فشار سره مخ دی اقتصادي په هان وایي سو پوری چې ملک ته د بهر څخه پیسې نوی راغلي ډالر په ځای نشي ودری دي او روپې به بې قدر وي او د هغې اثر به د ونډو په بازار هم پریوزي د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په ټویټر ویلي د ایشیایي پرمختیایي بانک لخوا پاکستان ته یو نیم ارب ډالر منتقل شوي دي او دې سره به د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیره مستحکم شي د پاکستان د مرکزي بینک د ویبپاڼې تر مخه د رواني میاشتې اکتوبر په 14 نیټه د مرکزي بینک سره د زر مبادله ذخیره 80 کروڑ ډالر وه او په ملک کې د کاروباري بینکونو په ګډون ټوله غیر ملکي زر مبادله ذخیره 14.5 کروڑ ډالر ده اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد بهرنیو پیسو ته اړتیا لري چې ثبات عمومي خو د دې لپاره اړینه ده چې په ملک کې سیاسي ثبات راشي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړی استازی تھامس نیکلاسن وایي د سیمې په ګډون ډیر ملکونه په دې باور دي چې وسه پورې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی شوی بلخوا د ګیلپ تحقیقاتي سروې ښایي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامنه او سنگاپور تر ټولو پرامنه ملک دی په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا همکارا کلسوم کاکړ راکړي
د افغانستان لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي تھامس نیکلسن د سې شنبه په ورځ ویلي چې ډېر خلک په افغانستان کې د حکومت د بدلون هیله لري ښاغلی نیکلسن د اروپای ټولنې پارلیمنت کې د یو غونډې ته وینا په وخت ویلي په سیمه کې او نور هیوادونه په دې باور لري چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه دی رامنځته شوی هغه زیاته کړه چی سیما او نړۍ په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت وغواړي دا غونډه د اروپای ټولنې په پارلیمان کې د سې شنبه په ورځ را جوړه شوې چې مقصد یې د طالبانو په واک کې لراتلو وروسته افغانستان په سیمه ییز اغیزو جایزه واخیستلی سي وایس اف امریکا آشنا څنګه راپور تر مخه اروپای اتحادیه ځانګړي استازي د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې افغانستان کې سخت ژمی را منځته کېدو دی او افغانستان سره تر سره سوي ژمني لټاکل سوي هدف څخه 50% کمی دي په افغانستان کې طالبانو په واکې راتلو وروسته لنړۍ په رسمي توګه نه دي منلي نړۍ له طالبانو څخه په افغانستان کې د ټول حکومت د جوړولو غوښتنه کوي د طالبانو په واکې د راتلو وروسته د انجنونو په تعلیم بندیز د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد او د ټول شموله حکومت نه جوړولو په ست په نړۍ لخوا وربندې نیوکې تر سره کیږي بلخوا د ګالپ نومي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوي سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی او په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې سنگاپور تر ټولو امن هیواد دی دا سروې د چهار شنبه په ورځ خبره شوې دغه ټولنې په خپل سروې کې سرګند کړي چې د نوري نړۍ په نسبت افغانان د شپې لخوا د یوازې ګرځېدلو په محل د لږ امنیت احساس کوي خو په دې سروې کې ویل شوی دی چې سره له دې چې په 2021 کال کې د امنیت د برخې امتیازات ټیټ وو خو 2019 کال کې د سلور دیرست امتیازاتو په نسبت د شوالي ښکاروندي کوي سروي زیاتوي په 2021 کال کې د امنیت د شوالي احساس د نارینه افغانانو ترمنځ دی په 2021 کال کې 23% نارینه افغانان وایي چې په شپې لخوا ګرځېدلو را ګرځېدلو په محل د خوندیتوب احساس کوي په داسې حال کې دا ډول په 2019 کال کې دا 14% وو په سروي کې 14% مېرمنو هم نظر پوښتنه کړې په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې 8% وه خو په دې سروې کې ویل شوی دی د حالات دغه شوالي سره سره افغانان د نوري نړۍ په نسبت د شپې لخوا د خوندیتوب لږ احساس کوي په واشنگټن کې د ګلپ د تحقیقاتي ټولنې 2021 کال کې د نړۍ د سباندي یو سل شل هیوادونو کې د یو سل اتوست زرا کسانو سره د مرکو په اساس دا غوی په ټولنو او هوادونو کې د امنیت او قانون د حاکمیت په اړه خبري کړي او دا سروي برابر کړي دا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د متحده قومونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په افغانستان کې د راروان جمی په موقع د ملک خراب اقتصادي حالاتو ته اندېښنه ښودلې او وای چې د ملک یو کم اتیا سلنه کورنۍ د جمی په موسم کې د کورونو ګرمولو دپاره به د سونګ مواد یا د سیزلو دپاره هیڅ نه لري. اوچا دا هم ویلی دی چې په افغانستان کې شپږ 50% کورنۍ د خپلو ماشومانو دپاره ګرمي جامې هم نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وای په کار دا نړیوالې ادارې مرستې لومړی زیاتو یخو سیمو ته ورسی او طالب چارواکي د ځایي اولس دپاره د کویلې او د لرګو په قیمتونو رعایت ورکړي. نور تفصیل په دړي خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې یو کم اتیا سلنه خلک په داسې سرپناه کې ژوند کوي چې مرمت کولو ته اړتیا لري. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه اسد مبارز وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای
ځینې خلک د طبي افاتو لکه مطلب زلزلې شوې دي، خلک به کور شوې دي، کورونه رنګ شوې دي، ځینې خلک د پخوانه تیر نظام وخت نه نام نه وجه نه هم به کور شوې دي، به ځای شوې دي، دوی نشي کولی چې بیرته خپل کورونه لاړ شي. دلته ژمی را روان دي، هغه ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې کله یخنۍ ډېره وي او تودوخه ته ضرورت وي چې تودوخه رامنځته شي، خلک له یخنۍ څخه وژغورل شي، نو هلته طبیعي ده چې دا مشکلات شته دی.
اوچا دا هم ویلي چې د هیواد یو کم اتیا سلنه کورنۍ د ژمي په موسم کې د کورونو ګرمولو لپاره به سونګ مواد ونه لري او څلور کم شپېته سلنه کورنو سره د خپلو بچو لپاره ګرمې جامې هم نشته. د کونړ ولایت محمد عمران په دې سختو حالاتو کې د نړیوال مرسته کوونکو ادارو نه په سمدستي توګه د امداد کولو غوښتنه کوي.
جمی رسیدلې جمی په خاطر باندې زمونږ حالات خراب دي. جمی رزق چې جمی کې کارګو ته ضرورت دي، نور دوت خوراکي توکو ته ضرورت دي، کارونه نشته، کارونه پټه پي دي. په دې خاطر باندې زمونږ د غټو خلکو نو د چارواکو نو د خدیه برسټونو د اهل چې موږ سره کومکونه وکړي.
اقتصادي چارو پوهان وای د افغانستان څخه پاکستان او نورو هیوادونو ته د کویلې زیاتو صادراتو له امله په کابل کې د یو ټن کویلې قیمت د خوښه لزرونه 150 افغانو ته رسیدلې دي. اسد مبارز زیاته کړه چې د خیریه بنسټونو د مرستو کولو ترڅنګ باید طالب چارواکي خلکو ته د کورونو ګرمولو لپاره د سونګ موادو په نرخونو کې رعایت ورکړي.
چارواکو ته پکار دی چې د ژمی بر رسیدو سره د زغالو او د بلې یا د لرګیو باندې چې کوم صادراتي کوم نرخونه دي، یعنی چې کوم نرخ باندې دوی خارج ته استوي، د تجارت هغه باندې دا باید د پام وړ داخل کې د یوز د پاره، یعنی د تودوخ خاطر استعمالوي دي، خاطر باید دا ډیر ارزانه کې سبسډي وته ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای د کویلې او لرګو نرخونو په اړه متعلقه چارواکي مناسب ګامونه اخلي او دا چې خلکو ته د روزګار ورکولو لپاره پرمختیایي پروژې هم پیل کیږي.
په دې برخه کې اسلامي امارات پر دې باور لري چې د هیواد زیربناوي او زیرسختارونه احیاسي ورغیږي او په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شي. په دې برخه کې د بندونو جوړیدل، همدارنګه د پروژو افتتاح کول، همدارنګه د قشقري صحان دي او د برق په برخه کې د حلقوي سرکونو د جوړولو په برخه کې اشتغال ځای ته د خلکو ته د کار مندلو لار هواره شي او په دې زمان کې
د اوچا تر مخه د افغانستان د بشری مرستو پروسه د 3.4 بلیون ډالر کمښت سره مخ ده او په سمدستي توګه 644 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د جمیل لپاره د لومړنو تیارو لکه د سرپناه مرمت، د ګرمو جامو او کمبلو بندوبست وکړي شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنی نن مطبوعاتو کوم خبرونو لزی ور کړی دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په عالمی مطبوعاتو کې د اوکراین په جنگ کې یو ځل بیا د خوري ورې تباهه د وسلو یعنی د ډلټي بم یا د اټیمی وسلو د ممکنه استعمال خبرونه خواري شوی دي. د نیویارک ټایم د مخامخ پانی د یو خبر سرخی ده. صدر بایدن روس ته ویل دي چې د اټیمی وسلې استعمال به د روس سنگینه غلطي وي. نیویارک ټایم لیکي چې د صدر بایدن دی بیان په واشنگتن او د امریکې په غربي اتحادی ملکونو کې ډېر سخت فکر مندې خوري کړی دي. د امریکې او د غربي ملکونو خیال دی چې روس په اوکراین کې د اټیمی وسلو د استعمال لپاره بانی لټي. نیویارک ټایمز د خپل خبر په شروع کې لیکلي دي چې صدر بایدن د نه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه اوس هم په دې مخمسه کې پروت یم چې روس به اوکراین کې د یوې بناوټي فوجي کار روایه پترس کې تباکون ډرټي بم استعمال کی او تور به په اوکراین پوری کی. صدر بایدن دا خبره د یو خبریال د یو تپوس په جواب کې کړی ده. صدر بایدن دغه خبریال ته دا هم وی چې روس داسې وکړ نو دا به سنگینه غلطي وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د اوکراین فوجونه د امریکې او د نېټو په امداد خپل خوري نه د روسي فوجونو د وستو د پاره په کامیابی سره مخ په وړاندې روان دي او دې سیس دا خطر زیاته کړی ده چې روس به د اوکراین د فوجي طاقت د تباه کولو د پاره عقوبت اټیمی وسله استعمالوي. خو اخبار لیکي چې د امریکې د مخبرای د ادارو چارواکي د روس د ارادو په باب له خپلو کې یو خلنه ندي. ځینې چارواکي وایي چې د روس لخوا د اټیمی وسلو د استعمال بار بار دړکې اسي د یورولو ډوزی دي. خو د نورو چارواکو خیال دی چې روس به د جنگ په اور کې د سوځېدو نه د ځان بچ کولو د پاره اخر هم اټم بم استعمالوي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د صدر بایدن د حکومت دننه اعلی چارواکي د تیرو څو هفتو راسې مسلسل خپلو کې په دې معامله خبرې کوي چې که روس واقعي په اوکراین کې اټیمی وسله استعمال کا نو امریکا او د امریکې اتحادیان به د دې کم قسمه جواب ورکوي. خو بلخوا د خبرونو عالمی ټلویزیون چینل الجزیره دا یو خبر خور کړی دی چې روس متحده قانونو ته ویلي دي چې اوکراین په جنگ کې د ډرټي بم استعمالولو تیاریانې کوي.
دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. اني شهیدینو ویلی د چاشنبه په ورځ د مهسا امینی په پلرنی خار ساقس کې ایرانی پولیس په لوی شمیر کې ځای پر ځای شوی وو. دا پرمختګ پس د هغې شوی دی چې فالینو د ټول هیواد کې د لاریونونو غوښتنه وکړه چې د هغې د مړینې څلوېښت ورځې پوره کېدل ونمانځي. اینی شاهدینو په سرخار تهران او شمال کې د تبریز او رشت په ښارونو کې هم په لارو کوڅو کې د امنیتي ځواکونو د پراخه موجودیت خبر ورکړی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان راکوي.
په ساخیس کې د یو اینی شاهد وینا وا چې هغه هدیره چې ماسا امینی پکې خخه کړی شوی د رضاکار ملیشو او پولیسو لغړو څخه ډکوا. د اینی شاهد زیاته کړی چې ملیشو او پولیسو زمونږ هدیرې ته د نوتلو مخه ونیسله خو زه په نوتلو کې بریالی شوم او ما تر اوسه پورې د ماسا مور او پلار نه دي لیدلي. د یو بل اینی شاهد ویناوا چې د سیمې اوسیدونکي د پیښې په لور روان وو. اینی شاهد ویل خلک د امنیتي ځواکونو د خبرداري باوجود هدیرې ته لاړل او هلته په درزنونو پولیس او د ملیشو غړي موجود وو. د بشري حقوقو ډلو ویلي د امینی د مړینې د سلويخت ورځو د منځلو سره دا یره زیاته شوې چې تو تری خالي به نور غوځيږي. امنیتي پولیسو د هغې کورنۍ ته خبرداري ورکړو چې یاد مراسم تر سره نکړي. د ایران دولتي رسانو راپور ورکړي چې چارواکو د چهارشنبه پر ورځ په کوردستان ولایت کې ټول خونځي او پونتونونه د انفلوئنزا د سپې لامل تړلې دي. په داسې حال کې چې د لزګونو پوهنتونونو طالب علمانو په لاریونو کې مهم رول لوبولی دی. په ټولنیزو رسانو کې ناتایید شوي راپورونه ښایي چې د تهران د تیلو سپاکونکو یو کارخانه کارکونکي هم اوس په دغه احتجاجونو کې شامل شوي دي. په ټولنیزو رسانو کې خپرې شوي ویډیوګانو کې ښودلی شوي چې په ساقیز ادیره کې خلک د مرګ پر خامنهای اشعارونه یا چغې سوري وخی. نور خودل شوی چې امنیتي ځواکونه خار ته تلونکې سړکونه بندوي خو مطبوعاتو د دغه ویډیوګانو تایید نه دی کړی. ځنې تر ټولو وجون کې ناکراره په هغه سیمو کې دي په کم کې سیمو کې چې اقلیتونه میشتي چې د حکومت نه د اوږدې مودې راهسې شکایتونه لري چې پکې په شمال ویدیس کې کوردان او په سویل ختیس کې بلوچستان شامل دي. بشری حقوقونو ډلو ویلي چې لکه تلګا دونیم سوا مظاهره کوونکې د تنکیو جنو یا جنکو په ګډون وجل شوی او په زرګونو نور نیول شوی دی. هغه چارواکو چې په امریکا او نور لویدیز یا غربي هیوادونو باندې د فساد د خپرولو تورونه لګول تر اوسه یې د مرګ جوبل شمیره نه دی اعلان کړي، خو دولتي رسانیو ویلي چې د امنیتي ځواکونو شاوخوا دیرش غړي نور وجل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکی. نن د شورو پورس په خیبر پختونخوا کې وکیلانو په سپریم کورټ کې د ججانو د تعیناتی پرځت د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د دغه بایکاټ اعلان د خیبر پختونخوا بار کونسل کړی وو. د دوی د احتجاج په دی وو چې د پاکستان جوډیشل کمیشن د سپریم کورټ د پاره د ججانو د تعیناتی په وخت کې د پېښور های کورټ سینیئر ججان ولې په نظر کې ونه ساتل. وکیلان وای چې د جوډیشل کمیشن لخوا وار په وار د سپریم کورټ د پاره د ججانو د ټاکلو په وخت کې د سینیورټی یا زیاته تجربه لرلو اصول په نظر کې نه ساتل کیږي. د ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکړي.
د وکیلانو صوبایي سازمان یا خیبر پختونخوا بار کونسل په غوښتنه چې د شورو په ورځ په ګډ د صوبې وکیلانو احتجاج تر سره کړي او د عدالتونو او اورونو څخه په مکمل توګه بایکاټ کړي. د صوبې د بار کونسل مشرانو په وینا په سپریم کورټ کې نوې ټاکلې ججانو کې د خیبر پختونخوا صوبې ججان هیرولو پر سر دغه احتجاج روان کړي. په دې اړه د صوبایي بار کونسل نائب چیرمن محمد علي خان جدون وی او ای ډیوتا داسې وویل
ڈکشنز ہوئی ہیں، اس میں خیبر پختونخوا سے کسی کو نہیں کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ. حالانکہ ہمارے جو ججز ہیں جیسے رشید صاحب جو چیف جسٹس ہیں، وہ جتنے بھی ججز ایلیویٹ کیے گئے ہیں یا جن کو ریکمینڈ کیا گیا ان میں سب سے سینئر موسٹ ہیں.
دی وائی دا پاکستان عدالتی کمیشن چې دغه تازه کومه غونډه تر سره شوه، په دې کې زمونږ صوبه به برخي پاتې شوه، او باوجود د دې چې زمونږ پېښور های کورټ کې ډېر مشران یا زیات تجربه لرونکي قاضیان موجود وو، خو دغه بیا د قاضیانو ټاکنې په وخت هیر کړې شوې دي. د سپریم کورټ د قاضیانو انتخاب چې د مشرتیا په حساب تر سره کیږي، خو بیا د سپریم کورټ د ججانو ټاکنې په دغه عمل کې هغه ټول اصول او قاعده څخه سرغړونه شوه کوم چې د سپریم کورټ د قاضیانو د پاره اصول ټاکل شوی دي. د شورو په ورځ چې په پېښور او ځنې نورو برخو کې د وکیلانو سازمانونو لخوا د غوښتنه تر سره شوه چې د سپریم کورټ د پاره د خیبر پختونخوا صوبې څخه هم د دغه سوکای جوګه قاضیان واغستل شي. د پېښور های کورټ وکیل عباس سنگین خان په دې اړه وایي،
مثلا دا را چې کوم ججز په سینیارټی لیست کې وو نو دغه له جونیئر ججز چې دي نو هغه یې واغستل او هغه سینیئر ججز یې پرېښودل. او دا خبره په لومړي ځل نه ده، دا مخکې دومون صوبې سره شوې دي او اندرونی سیمتم څه داسې څه ججز نومونه راغلي وو چې هدي نه دي اخیستي. نو زمونږ چې اوس کوم موجوده چیف جسټس صاحب دی نو په سینیارټی کې د ده سیکنډ نمبر دی. دارنګه دا نور زوم چې کوم ججز دي هغه هم سینیارټی کې دی نمبر پر دی. نو زمونږ مطالبه دا ده چې مونږ جایزه خبره کوو چې سینیارټی دا دغه چې دی دا دې فالو کړي.
د اکتوبر په 23 نیټه چې د پاکستان عدالتي کمیشن په یو غونډه کې د سپریم کورټ د پاره سلور نمونه وړاندې کړي دي چې په دغه کې یو د پنجاب، دوه د سند او یو د اسلام آباد های کورټ سره تړون لري. یاد دی وی د جولای په 23 تر سره شوی عدالتي کمیشن غونډه کې د پېښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان نوم هم د سپریم کورټ د قاضي د سوکای د پاره شامل کړي شوی وو، خو بیا دا واري د یاد قاضي نوم د دې نوم لړ څخه بهر پاتې شوې ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع هغه خلک چې په سیلابونو کې کورونه ویجاړ شوي وو، بس په خپل وسایلو باندې د خپل کورونو د بیا جوړولو په کار باندې اخته دي. په دې کې وا زرمینه بیبی هم ده چې وای ټول عمر د حکومت د امداد انتظار نشي کولای او وس چې جمعې را روان دي نو دوی غواړي چې خپل کور بیا جوړ کړي او د سر پټولو یو ځای برابر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تیر ورځ په دې باندې خفغان خودلې دی چې وسه پورې د وفاقي حکومت لخوا د سیلاب ځپلي علاقو لپاره د 10 بلیونه روپو چې کمیشمنی شوي وي هغه ورته نه دي ترلاسه شوي. خو د وفاقي حکومت لخوا وسه پورې د صوبایي حکومت په دغه ګیله باندې هیڅ قسمه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی منتخب چارواکي د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې سیلاب ځپلي علاقو کې دي د زمیندارانو چې کمی قرضې اخیستې وي هغه دې ورته معاف کړی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال ارشد مومند راکوي.
نو تکلیف تر راته چې بس بیا د شپو سم ما سلو پیزه ګولې واچولې را روان شو. نو وجود هم خود خوګي ګرو کې چې دا ته ګوره دا سونه اړې ګړي دي عمل کې.
زرمینه بیبی په سیلاب کې په وران شوی کور کې کار کوي. وایي له امروزه کارونو سره په وران شوی کور د سپایي او د بیا رغونې د کار سره مشقت زیات شوی دی.
چې سارا شم کنه بدی لیونی سره لګې ما او دا ټول خلک روانې تیرې کی نیمه مدا بلاکونه مو چتو دا کارم پکې کو او چې څوک سرکاري کسان راغلي بس په دې ځین د حساب لته شي په موږ هم غرض نه دی کړی.
د زرمینی بیبی کور په 400 کې د خیالي د سین په غاړه دی. د کلی نور ډیرو کورونو ته هم نقصان اوخته دی. د سیلاب 2 میاشتې تیرېدو او د حکومتي مرستې نه میلاوېدو له امله خلکو زیاتې آبادۍ په خپله بیا جوړول پیل کړي دي. دلته د خلکو د آمدن لویه ذریعه زمینداری ده. د سیلابونو له امله په خیبر پختونخوا کې د پی ډی ایم د شمیرو تر مخه نږدې 1 لک کورونه په مکمله او یا په جزوي توګه وران شوي دي. د پی ډی ایم شمیرو تر مخه په صوبه کې په سلګونو اکړه زرې ځمکه ته هم نقصان اوخته دی. د سوات بحرین نه پخوانی د صوبې اسمبلی غړي سید جعفر شاه دی وته ویل په صوبه کې زرې ځمکو او پسلونو ته ډېر نقصان اوخته باید چې حکومت زمیدارو ته قرضې ماب کی هم رسته ورسو کی.
که داسې ونه شي نو دلته به خلک د فاقو شکار شي، دلته به فاقی را شي او خلک به هجرت باندې مجبور شي.
د پی ډی ایم چارواکو دی وته ویل د سیلاب نه متاثره یخ علاقو کې امدادي کارروایانې تیزې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان 13 ورځې د کابینې په غونډه کې ویلي د سروې کار دې په سمدستي توګه سرته ورسول شي او د متاثره خلکو بیا بحالي دي یقیني کړی شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار بریسټر محمد علي صاحب د کابینې د غونډې وروسته میډیا ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د وادې سره سمې 10 اربع روپۍ صوبې ته نه دی ورکړل شوی. د ترڅنګ وفاقي حکومت ته د صوبې 215 اربع روپۍ واجب الادا دي او هغه هم نه ورکړل کیږي چې لامل د سیلاب متاثرینو د بیا بحالۍ او خلکو ته د نقدو پیسو مرستو ورکولو باندې منفي اثرات پریوزي.
اس پر منفی اثر پڑے گا، وہ پروسیس جو ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہوگا، اس میں ایک قسم کی آئے گی تاخیر ہوگی.
د وفاقی حکومت لخوا صوبے تا د سیلاب متاثرینو او د صوبے واجب الادا پیسو د نور کولو پاڑا لا هم سنی دی ویل شوی. خو د خیبر پختونخوا حکومت په 12 اکتوبر ویلیو د صوبې د حقونو د پاره به مشترکه مفادات کونسل کې غټ پورته کوي، ورسره به دا مسله عدالت ته هم وړي او که ضرورت پیښ شو نو په اسلام آباد کې به احتجاج هم کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بلوچستان په گوادر کې د سمندر د غاړې د غر د رانړي دوه دلاسه د 13 ورځې سلور تنه هلته کې بند پاتې دي او وسه پوری یوازې د یو ماشوم مړ راایستل شوی دی. حکومتي چارواکي وایي امدادي کارونه روان دي خو اوبا لار نه ورکوي. دغه کسان د سیل د پاره هلته ورغلي وو او د سمندر په غاړه میان نیول. د دې خبريال حمید سمسور په تفصیلي رپورت راکوي.
د گوادر اسسټنټ مرستيال کمشنر زاکر علي وی او ای ډي وته ویل چې د ژغورنې د ډلو لاري نن په 3 ورځ باندې هم کار روان دي. په کوم کې د سمندري ځواک د نیوي او دغه ډول ځلي انتظامی چارواکي شامل دي.
پوری رات وو پټه تو وو مشينري کو رستا نه دی سمندر
ټول شپه ناستو سمندر و مشينانو تلار نه ورکوله ولې چې لڅلورو خوازخه سمندر دي. د غټو سپو له سبب زخه کار درې دلیو زموږ ټول د ژغورنې ډلې حالت دي اوس بیا کار پیل کړی دی. زاکر علي پر مخ زیاته کړله چې د گوادر د جونی په دغو لاندې سو کسانو څخه تر اوسه پورې د یو شپږ کلن ماشوم مړی راایستلی دی. پرون وړم ورځ د گوادر د جونی د سمندر پر غاړه باندې دغه کسان د سیل لپاره راغلي وو، مایان نیول چې غر ور باندې رانړېدلی و. تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور کسان بند پاته دي. د پیش پر ځای باندې موجود د غزبن سو کورنیو خلکو د ژغورنې پر کار باندې هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د ژغورنې کار ډیر په سوکه باندې روان دی او مشنان ډیر کم دي. د دوی په خبره گوادر چې شپیک د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز ګڼل کېږي، خو د څلور کسانو د ژغورنې لپاره له تیرو درو ورځو څخه کار روان دی، خو تر اوسه پورې لا دوی نه دي موندل شوي. د گوادر مرستیال کمشنر عزت نذیر دغه تور نرات کړل او وی ویل چې له دوی سره مشینان ستا موجود دي، ټول شان دوی لري د سمندر د اوبو له سبب څخه د ژغورنې کار له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د ده په خبره چې کله اوبه لار ورکي نو دوی به په سملاسي ډول باندې د رانړېدلې غر غټ غټ سخران برادی کې او پاته بند کسان برا خوش کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د سخت امنیتی انتظاماتو د لاندې د هندو اقلیت خلکو خپل مذهبي تہوار دیوالی منځلې ده. دغه تہوار ته دوی د رڑاګانو تہوار وایي. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی په د بلوچستان نه تفصیلی رپورټ راکړي.
د پاکستان د ټولو زیاتې بدمنۍ سره مخامخ ایالت بلوچستان کې هم هندو لږکیو وو خپل مذهبي تہوار دیوالی په پراخه کچه سره ولمانځي او خپل مذهبي مقاماتو کې د دغه ورځې په مناسبت سره مذهبي رسومات ترسره کړل. ایدولوژیکي دغه هندو مذهبي تیوار ته د روڼاګانو تیوار هم وایي. سرونا د خوشحالۍ علامت دی. رامچندر بګوان چې د راوند بادشاه څخه جنگ وګاټي او واپس نو په ایودیا کې جشن جوړ سو. دا کیسه په چمن سره د شار کې د ایدولوژیکي یو مخکښ دیوان چند کوي.
رامچندر جی څوار لسکال په جنگلو کې تیر کل باد کې لنکا کې راوند بادشاه داغو سره جنگ شو. داغو په یوت کې دا جنگ وګټل. بیرته څوارلس کالو بعد خپل وطن ایودیا ته رالو. دې لپاره هلته خوشحالي مناو سو.
په بلوچستان ایالت کې روانې د بدامنۍ له وجې هندلو ژقۍ هم د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو بیا هم هندلو ژقۍ دغه خپل مذهبي تیوار په جوش خروش سره ولمانځي. هندلو ژقۍ وایي چې دیوالي تیوار د دوی لوی اختر دی. د هندلو ژقۍ یو ځای مشر مهندر کمار وویل،
موږ دا دیوالي تیوار جوړو دا زموږ داسې اوبر چې لوی اختر دی. غټ تیوارو کې زموږ دا غټ تیوار دی، یادې د خوشحالیان تہوار دی، د رڼا تہوار دی، د مٹھایان تہوار دی. تاسو ویني چې دا زموږ ځوانان دا ټیم په مندر کې دی، زموږ عبادت شروع دی. نو موږ خپل څه زبردست دیوالی پروګرام جوړ کړی دی.
د 2011 د سرشمیرنې په مطابق په بلوچستان ایالت کې نه څلور ویر زر یو سل درې دېرش اندونه ژکې ژوند کوي. په پاکستان کې تعداد څلور اشاریه څلور میلیونه دی، خو د پاکستان هندو کونسل سازمان دغه تعداد اته میلیونه وایي. په پاکستان کې هندوان په لژکۍ کې په تعداد کې پر دویم نمبر دی، خو چې چیرې هندو لژکۍ وسیږي د هغه سیمې په رسم رواج او زبان کې دردو مهده پورې ګډ وي چې بیا فرق هم نه کیږي. په چمن سره د ښار کې اوسېدونکي هندو لژکۍ د دیوالي په مهال د ډیوه سره په پښتو ژبه کې خپل خوشحالي احساس سره دارنګه وکړي.
زما نوم روی کمار دی. دا زموږ لوی اختر دی، دیوالي دی. دا زموږ د پښتو ورونو سره موږ په چمن کې وسیږو. موږ د دې له زو د اختر له دې موږ له راځي. موږ ډیر خوشاله یو.
زما نوم نیتن کمار دی. چمن شهر وسیجم. زموږ نن دوی اختر دی. په دا اختر کې موږ خپل قریبان وسیجو. قریبان څخه کور زو کور ته ورازو. او په دا چمن کې موږ تقریبا پنځه دېرش کال وسیجو. دا پنځه کال کې اوس موږ نه تکلیف راغلی نه شی راغلی دی.
د دیوالی مذهبي تیوار په مخال اندولو ژکیو پر خپل کورونو باندې رونګان هم جوړ کړی وي او آتشبازی هم کوله او پر پښتو اتنیز غزلو باندې اتنونه هم کول. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
او وړاندې کوو چې اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای صدر جو بایدن تیرو ورځو کې د متحده قانونو لوی اسمبلی تخپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د یو مستقل غړي ملک روس لخوا په اوکرين باندې هیڅ به هیڅ خونړی حمله د عالمی امن ساتلو د متحده قانونو د وجود اصلي مقصد ته لوی نقصان رسولې دي. صدر بایدن په دغه موقع خپل تقریر کې په صفاتو کې وی چې روس د متحده قانونو د منشور ډیر ډاګی د خلاف ورزي کړې ده. د روان کال په فروری کې د روس په اوکرين د مکمل حمله کولو ورستو د متحده قانونو په سلامتی کونسل کې په یو قرارداد وټونه شول په کم کې چې په اوکرين د روس د زورګیری غندنه شوی و او د اوکرين د روسي فوجونو د شم د ستوي ستوغک پکې شوی و. په کار خدا و چې د موجودو حقایقو په رڼا کې او د متحده قانونو د منشور د اصولو مطابق قرارداد باید چخه په اسانه سره منظور کړی شوی وي. خو د سلامتی کونسل د یو لس ملکونو د مرستې باوجود روس په خپل اکی یو ویټو ووټ دغه قرارداد ناکامه کو. د ویټو اختیار د سلامتی کونسل ټولو پنځو مستقل غړو ملکونو سره شته دی. خو د خپل ناوړو مفادو لپاره د دې اختیار استعمالول یقینا چې د بین الاقوامي اصولو په مخ یو سپیره ده. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لنډا تامس گرینفیلډ تیر ورځو کې خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړه چې د کال 2009 نه راپدې خو روس په سلامتی کونسل کې په مختلفو معاملو کې شپږ ویش زله